Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود جا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې شخړې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ په خپله اکس پاڼه ولیکل چې په آنلاین غونډه کې د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع او ریچارد لینزي ترمنځ د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په هکله خبرې وشوې. خبر زیاتوي چې برطانوي استازي ریچارد لینزي ویلي چې لندن وضعیت له نږدې څاري، جنگ د حل لاره نه ده، نو ښه به وي چې منځګړي هیوادونه لاس په کار شي او ستونزې د خبرو له لارې حل شي. ملا عبدالواسع ویلي چې د طالبانو حکومت تل د نړۍ سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د حسنه اړیکو ټینګار کړی. افغانستان او پاکستان له پخوا ښې اړیکې او همکاري لرلې او د مذاکراتو ټیم له دوی سره ناستې کړي، خو په ټکو یې د هغوی د غیر معقولو غوښتنو له امله هم مذاکرات بې پایلې وو او هم یې جنګ غوره کړ چې عواقب به یې ښه نه وي. نن سه شنبه د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل شوی دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په فراه، غور، بامیان، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د باران اندازه له لسو تر شلو میلی مترو او د واورې اندازه له لسو تر شلو سانتي مترو اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ داري په خپل روستي ریپورت کې وویل چې سږژمی د افغانستان په ځینو برخو کې د واورې پوښښ د تیر کال د ورته مودې پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن د پسرلي موسم د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل شوي تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو سیمو کې یې پر ودې مثبته اغیزه ولري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سپینه ماڼۍ کې امریکایي عسکرو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې په ایران باندې د امریکا روان برید څلور اهداف لري: د ایران راکټي وړتیا ختمول، د ایران د سمندري ځواکونو له منځه وړل، له اټومي پروګرام او تروریستو ډلو ته د وسلو لیږلو څخه د ایران لاس اخیستل. ټرمپ وویل چې امریکایي ځواکونو تر اوسه لس ایراني جنگي بیړۍ غرق کړي دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا اردو هغه پلانه چې مخکې جوړ کړی و ډیره مخکې شوې او تر اوسه خپل اهداف ترلاسه کړي، خو کېدای شي نور وخت هم وغواړي. او ایرانی رسنیو د اسرایلو په برید کې د ایران د وژل شوي مشر آیت الله خامنئی د میرمنې منصوره خوجسته باقرزاده مړینه هم تایید کړه. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د خامنئی میرمن په برید کې د کومه حالت ته تللې وه چې اوس یې ساور کړه. په ایران باندې بریدونو کې د خامنئی د یوې لور، انګور او زوم په شمول د کورنۍ یو شمېر نور غړي هم وژل شوي دي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربان خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو ته کوونکو چې تاسو به ټول جوړ روغ او صحت مند بو سی او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي تعامل چې د 23 صفې څخه پیل تر 50 صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي معادلې وپیژندل چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېدل. البته د یو او څو نوو موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کیمیاوي تعامل پیژنو. په کیمیاوي تعامل باندې ژغیږو. کیمیاوی تعامل ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو ګورو زیاتې پدیدې په خپل ژوند کښې موږ او تاسو وینو، لکه د یخ ویلې کیدل، د اوبو بړاس کیدل، البته د هغوی غبار کیدل، البته د ټول عبارت څه څخه وه؟ د فزیکي تغییراتو څخه وه، چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستلې وه. البته د هغوی رنګونه وه او داسې نور کثافات وه او داسې نور وه چې موږ او تاسو ولوستل، چې دا ټول د فزیکي خواصو څخه وه. خو که چیرې موږ او تاسو دلته ځیر شو د همهغه موادو، د بېلګې په توګه د فلزاتو زنګ وهل، د یو کاغذ سوځل په مکمل ډول له منځه تلل، البته د شیدو بدلېدل په مستو باندې، البته د خوړو هضم کېدل، که چیرې ځیر شو دغه نوه تغییرات او دغه نوه بدلونونه چې موږ او تاسو وګورو، عبارت د کیمیاوي تغییراتو څخه دي. یعنې دا چې د موادو په اصل کښې رامنځته کېږي، نو دغه نوه تغییرات که چیرې موږ او تاسو ځیر شو دغه تغییراتو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی سو. څه شي ویلی سو؟ کیمیاوي تعامل ویلی سو، یعنې هغه مواد چې ترې لاسته راځي د خپله د تعامل څخه. موږ او تاسو مخکې هم ویل چې محصول مواد یا هم نوي لاسته راغلي مواد، یعنې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل داسې هم تعریفولی سو ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو یو یا څو نوه مواد یا هم عنصرونه یا مرکبات کېدای شي چې یو له بل سره یو ځای شي، داسې چې دوی خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکړي او د دوی څخه یو نوي مرکبات په نوي خواص په اساس باندې منځته راسي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه دی. عبارت د څه څخه؟ عبارت د کیمیاوي تعامل څخه. چې دلته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ښه بېلګه او ښه مثال موږ او تاسو ورکولی سو چې د هایدروجن او اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل ده. په دې کیمیاوي تعامل کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، یوه ماده موږ او تاسو البته هایدروجن او بله ماده فرض کړي چې اکسیجن ده، دغه دوه نوه عنصرونه چې مختلف عنصرونه دي یو له بل سره یو ځای کېږي، یو له بل سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي. کله چې دوی سره یو ځای سي، د دوی ترمنځ هغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې د دوی څخه هغه نوي لاسته راغلي مواد او د موږ او تاسو څه شي وبولو مرکب، هغه لاسته راغلي نوي مواد او مرکبات چې ورڅخه لاسته راځي، دوی دلته هغه عنصرونه چې یو ځای سوي دي، یعنې لومړني اعضایې په مکمل ډول خپل خواص د لاسه ورکړي دي، چې نه دلته دغه اوبه چې لاسته راغلي دي نه د هایدروجن ګاز خوند لري نه د اکسیجن ګاز، یعنې البته نه خالص ډول سره نه شکل لري او نه رنګ او نه خوان لري. نو موږ او تاسو وایو چې دغه ډول تعامل ته کیمیاوي تعامل وایو. البته راځو یو بل مثال، که چیرې د سوډیم عنصر په نظر کې ونیسو، د سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کېږي، تعامل ترمنځ د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي، کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې هایدرو کلورین عنصر او سوډیم عنصر په مکمل ډول خپل لومړني خواص د لاسه ورکړي او په نتیجه کې یو نوي مواد ورڅخه لاسته راسي، چې د تعامل دغې برخې ته موږ او تاسو تعامل کوونکي مواد وایو. او د تعامل دې برخې ته راسته طرف ته چې یا نوي مواد ورڅخه لاسته راځي، دې برخې ته موږ او تاسو محصول مواد وایو، البته نوي لاسته راغلي مواد ویلی سو او نوي مرکبات او هم ورته ویلی سو. دې ته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل وایو. تاسو اوس دا چې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل وپېژند، نو دا هم لازمه ده چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه هم وپېژنو، چې کیمیاوي تعاملاتو ډولونه کوم دي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه موږ او تاسو تجزیوي تعامل لرو، چې تجزیوي تعامل د کیمیاوي تعامل یو ډول ده، هغه تعاملاتو ته ویل کېږي چې د هغو په واسطه کېدای سي یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې څه شي سي؟ تجزیه سي، چې دې ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایي. لکه څنګه چې وګورئ د عنوان څخه هم واضح معلومیږي چې خپله البته یو ماده په څو نورو مادو باندې څه شي کېږي؟ تجزیه کېږي. ښه مثال که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو، د اوبو مرکب چې ده په خپلو لومړني اجزاو باندې کېدای سي څه شي سي؟ تجزیه سي، چې دې ډول تعامل ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایو. تاسو ځیر سئ موږ او تاسو وینو چې د اوبو په مرکب کښې یا هم مالیکولي فورمولې موږ او تاسو لرو چې H2O، که چیرې دوه مالیکول اوبه واخیستل سي، که چیرې وګورو دوی په مایع حالت کې قرار لري، نو ځکه موږ او تاسو د دغه مرکب تر څنګ په یو کوچني کاوس کې L لیکو تر څو پوه سو چې دا مایع حالت وجود لري. دغه اوبه اخستل کیږي په خپل لومړني اجزا باندې تجزیه کیږي، البته په هایدروجن ګاز باندې او په اکسیجن ګاز باندې تجزیه کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته موږ او تاسو د هایدروجن ګاز تر څنګ باندې هم په کوچني کاغذ کې جوړ کړی دی او په عین وخت کې د اکسیجن تر څنګ هم. دا په دې معنی سره چې موږ او تاسو وایي دغه ماده چې لاسته راغلې یا په دغه مادو باندې چې تجزیه شوي دي، دواړه ګازات یا هم د ګاز په حالت سره شتون لري. تاسو دا هم هغه تجزیوي تعامل و یو هم رازوګرانو زده کوونکو جمعي تعامل پیژنو، چې جمعي تعامل هم خپل د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې جمعي تعامل موږ تاسو ګورو د عنوان څخه واضح معلومیږي چې یو څو نوع مواد یو له بل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یوه نوې ماده لاسته راځي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده لاسته راځي، چې دې ته موږ تاسو جمعي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای کیږي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي. دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې دوی دغه دوه نوع مواد یو له بل سره جمع سي، یو له بل سره یو ځای سي. کله چې یو ځای سو د دې څخه یو نوې ماده یا هم یو مرکب څخه چې سو د اوبو په نوم سره لاسته راوړل سو، چې دې ته بیا موږ او تاسو د کیمیاوي تعامل جمعي تعامل وایو. څه شو وایو؟ جمعي تعامل وایو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې دلته تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل هم خپل د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې البته تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای کېدای سي چې د نورو عنصرونو په واسطه سره چې شي ایواسي، یعنی دا چې په یو مرکب کې یا هم یو مرکب د بل مرکب سره تعامل کوي، راځي د یو مرکب د یو عنصر د اټوم ځای راځي بل عنصر اټوم چش کیږي، ځای نیول کیږي یا هم ایواز کیږي، تعویز کیږي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د مګنیزیم په نوم سره یو عنصر لرو، چې د مګنیزیم عنصر د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید سره چش کیږي تعامل کوي. کله چې تعامل کوي د دې تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم راځي د HCl تیزاب په مرکب کې، دلته د هایدروجن پر ځای باندې چې شتیږي ایواز کیږي او د هایدروجن عنصر به چې شي ورڅخه آزاد سي. نو که چیرې مګنیزیم د هایدروجن ځای ونیسي د کلورین سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید ورڅخه لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه چې شتیږي آزادیږي، چې دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه یو بل ښه مثال ورکولای سو، لکه HCl تیزاب کېدای سي چې د سوډیم هایدروکساید الکلی سره چې شو کړي تعامل وکړي، چې دلته دغه دواړه مرکبات دي. څه شي دي؟ مرکبات دي. HCl تیزاب هم مرکب ده او سوډیم هایدروکساید هم مرکب ده. نو دوه مالیکول HCl تیزاب راځي د دوه مالیکول سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې هایدروجن راځي د سوډیم ځای نیسي، اوبه جوړوي او سوډیم راځي د هایدروجن ځای نیسي یا هم د هایدروجن پر ځای باندې وس کیږي چش په لاس راکوي سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي، چې دې ته بیا موږ تاسو ګرانو زده کوونکو تعویزي تعامل وایو. البته چې پوسیبل اوسي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو دلته د دغه دوې معادلې، یعنی البته یوه معادله ده چې په نظر کې نیسو، موږ تاسو ویله چې د کیمیاوي تعامل خپله که چیرې یو یا څو نوع مواد یو له بل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یو نوې ماده لاسته راځي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه ده. چې په دې برخه کې موږ تاسو ویله چې د تعامل دغه برخې ته چې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کیږي تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل کوونکي مواد هغه برخې ته چې کوم د هغوی څخه یو نوی مواد لازم راځي د تعامل محصول وایو یا هم محصول مواد ورته وایو. چې د محصول مواد او تعامل کوونکو موادو ترمنځ موږ تاسو وینو چې د ټولو عنصرونو البته په دې مرکب کې د هایدروجن او د اکسیجن د تعداد چې د یو له بل سره مساوي ده، چې څلور اټومه هایدروجن هم په محصول کې هم په تعامل کې وجود لري، دوه اټومه اکسیجن هم په تعامل کې او هم په چې شکی په تعامل کوونکي مواد او محصول مواد کې شتون لري. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو باید د نوټ کتابچې او کلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او د ځان سره یې نوټ کړئ او ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل ډولونه نمونه یې واخلي او ووایاست چې تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، یعنی تجزیوي تعامل به څه کوي تعریفوي. دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو جمعي تعامل څه ډول تعامل و، دا به تاسو بیان کړي یا هم دا چې واضح به کړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوسته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه. یو پنځوسمې صفې څخه پیل تر اته پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل. د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه: جمعي تعامل، تجزیوي تعامل، تعویزي تعامل. په همدې ترتیب د فلزاتو غیر فلزاتو ترمنځ تعامل او تر څنګ یې د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل موږ او تاسو وویله. چې راځو د لوست موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی په دې فصل کې یا په دې څپرکي کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو. چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمس کوونکې مادې په توګه پیژنو. که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوق العاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې ده، چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراق یوه بنسټیزه وسیله ده. چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم، کلسیم، اوسپنه او داسې نورو او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن، سلفر، کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي. دا چې اکسیجن خپله یو حیاتي ماده بلل کېږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندانه لپاره یوه مهمه ماده حسابېږي، نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلېږي. چې کله د وینې بهیر ته داخل شو، د تحمض کوونکې مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډېر زیات اهمیت لري. چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودې او نمو لپاره همدې حیاتي مادې ته چې اکسیجن نومېږي ضرورت لري او ورڅخه استفاده کوي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل اکسیجن څخه استفاده کوي. چې دغه ژوند بخښونکې یوه ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادېږي، د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یوه حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض مادې په توګه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کېږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کېږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن په اکسیدیشن په نوم سره یادېږي، چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید یا هم کلسیم مون اکساید، کربون دای اکساید، اوبه او سودیم اکساید. چه تا او داسی نور مثالونه هم مرکوالیست. مولو تاسو مخکې هم ویله ګرانو زده کوونکو چې اکسیجن هم د فلزاتو سره او هم د غیر فلزاتو سره تعامل کولی سي، چې په نتیجه کښې به مولو تاسو ته د هماغه موادو اکسایدونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه د فلزاتو اکسیدیشن وایو، یعنی دا چې کله اکسیجنونه د فلزاتو سره تعامل وکړي په نتیجه کښې د فلزاتو اکسیدیشنونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کښې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ او تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید په نوم سره یادولی سو، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزاتو سره تعامل وکړي نو معلومداره خبره ده چې د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا موږ او تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون دای اکساید د اوبو سره تعامل کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې داسې نور مثالونه هم ورکوای سو، فرض مثال نایتروجن دای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون دای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم موږ او تاسو وویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولی سو چې په عمومي ډول په دوې طریقو سره وښیو. لومړی معمولي طریقه او دوهم د ایپاک طریقه. چې لومړی موږ او تاسو د فلز معمولي یا د اکسایدونو معمولي طریقه داسې وایو، چې په معمولي طریقه کښې چې کله موږ او تاسو د مرکبات نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې موږ د فلز نوم واخیست په آخر کښې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بېلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنی خپله د یو فلز نوم سو، او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ او تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید چې دا خپله یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کښې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کښې چې دوی ټیټ ولانس ولري، یعنی ولانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کښې موږ کولی سو چې د دوی په نوم ایښودنه کښې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاړي ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کښې د هغه فلز ولانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کښې موږ او تاسو کولی سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو دلته وینو چې کاپر اکساید، په دې ځای کښې د ده د ولانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کاپرس اکساید، ځکه چې ولانس ټیټ ده. خو که چیرې د ولانس یې د لوړ قیمت درلودونکي وو، د مثبت دوه، مثبت درې، په همدې ترتیب داسې نور لوړ وي، په هماغه اساس باندې د آی سي کلمه اضافه کړل چې کاپریک اکساید یو اکساید یې موږ او تاسو ته په لاس راکړ. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره، چې د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې هم د فلزاتو او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د ایپاک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کښې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ویلانس لیکنه چې په یا هم په رومي اعدادو سره، او یا هم کولی سو چې یو دوه درې په د شماره یو عدد په ډول سره وکولی سو، خپله د کوچنیو قوسونو په منځ کښې ولیکو چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای د موږ او تاسو ترتیب وو، داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، یا هم د مسو په دې اکساید یا هم کپر، بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول سوی دی د دوی د ویلانس په حساب باندې، یعنی دلته د مسو ویلانس مثبت یو ده، بیا مو وروسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه سوې ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم، بیا مو شماره، او وروسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو، د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي هم د ایپک په طریقه سره کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه ادرا کړو، داسې چې هغه هم د عینن په دې طریقه سره لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو، او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبو، لکه دلته چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید، دوه مثال کاربن ډای اکساید، په همدې ترتیب سلفر ٹرائی اکسائڈ، او کوالے سوچی دس نور مثالوں نا یا مثال سلفر تیترا اکسائڈ او دس نور رزو گرانو دکون کو موش او تاسو دا اکسائیدونو دا استعمال زائی نوائیو چی دا اکسائیدونو سخا چیری استفادہ کیجئے یا ہم چیرتا کاراول کیجئے. کزا ہم موش او تاسو ویلا چی د اکسایدونو څخه مختلف ځایونو کښې موږ او تاسو استفاده کولای سو، چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولای سو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کښې هم د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو، هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ او تاسو کولای سو چې د سمنټو په جوړولو کښې، د شیشو په جوړولو کښې، او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کولای سو، چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال ځایونه شول. په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید او یا هم په میترالوجي کښې هم کولای سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګرانو زده کوونکو د دوا په جوړولو کښې هم اړتیا پېښېږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په صنعت او ساختماني چارو کې کولای سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کښې ورڅخه استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو پوهېږو چې فلزاتو څخه استفاده کوو، د وخت په تېرېدلو سره په هغوی کښې کوم بدلونونه او تغیرات رامنځته کېږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځلو باندې یو لنډ بحث کوو. لومړی د سون مواد چې دي لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتی مواد، طبیعي غازات، د ټول عبارت د سون مواد څخه دي، چې له دې څخه که چیرې اکسیجن له یوې مادې سره تعامل وکړي هغه ماده تحمس کېږي، او د موادو سوځېدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمز یا اکسیدیشن بلل کېږي. اوس نو که چیرې اکسیجن د موادو د په سوځلو کښې موږ او تاسو د تحمز کوونکې مادې په برخه کښې ورڅخه کار واخلو، دلته د دوی ترمنځ یو توپیر رامنځته کېږي. دا چې کله د سوځلو د عملیه په بهیر کښې تل تودوخه او رڼا چې کېږي ازادېږي، نو ځینې وختونه د سون موادو د سوځلو څخه یوه اندازه ګټور انرژي هم لاسته راځي، یا هم د تودوخې په بڼه ازادېږي، چې بیا موږ او تاسو کولای سو چې په مختلفو یا د صنعت په مختلفو برخو کښې، د فلزاتو په ویلې کولو کښې، یا هم په لاسته راوړلو کښې، د سمنټو که څه موږ او تاسو مخکې وویل، د سمنټو، شیشو او کاشي ګانو په تولید کښې کولای سو چې د دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کښې، د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي. کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطح باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادیږي، یعنی دغه قشر کې داسې چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینو فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نویت په پام کې نیول سره موږ او تاسو لکه کچیر ووایو اوسپنه یا هم داسې نور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا قشر خلالوړونکي وي او له فلز څخه د پانو په څیر جلا کیږي، چې په دې ډول د فلز هغه لاندنۍ برخه هم څه کیږي؟ اکسایدایز کیږي یا هم اکسیدي کیږي. چې دغه عملیه چې تر هغه وخته پوری دوام کوي چې بالاخره په هغه وخت کې چې دلته د تیرېدو په وخت سره کیدای سي چې فلز وخوړل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کیدای سي چې بالاخره په پایله کې له منځه لاړ شي، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړئ. دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وښایاست. دریم سوال چې وروستی سوال دی، د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څو وې، هغه بیان کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زادیانه صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون له شپږم لوسته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ایتر الدهایت کیتون، چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درو څلوېښتمې صفحې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفحې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو، چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپله یوه روښانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپله د ایشېدو ټکی د سانتي ګرید اته اویا درجو کښې دوی په ویلک ایشېدو راځي، او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده، له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کېدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي. د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کېږي یا هم الکول هم بلل کېږي، چې خپله ایتایل الکول چې ده هغه د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي، لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ چې د ګلوکوز مرکب څخه چې خپله یو قندي مواد دي یا هم د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز انزایم په موجودیت کښې کېدای سي چې په دې زایمیز انزایم کې هم اوبه اوسي او یا هم داسې نور. د زایمیز انزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کښې کله چې ګلوکوز تجزیه کېږي یا هم موږ او تاسو ته ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، دغه معادله د ایتایل الکولو یا هم د ایتانولو د لاسته راوړلو معادله ده، چې خپله د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو د ټینچر آیودین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کښې، د درملو په جوړولو کښې او حتی د انلین په جوړولو کښې هم د طبابت
په مختلفو برخو کې هم د ترتیب یو هم په طبابت کې د عفونی ضد ماده په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي یا هم کار اخیستل کیږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی په ځینو کښې هم په ځینو هیوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کې د ایتایل الکول چې د خپل د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کیږي. ایتایل الکول په ډیرو الکولي مشروباتو کښې شتون لري چې کچیرې وڅښل سي یا هم څښل خپله عصبي عضلاتي او هاضمي سیسټمونه تخریبوي، خرابوي، له منځه وړي او انسان د نشې په حالت کښې یا هم نشه کیږي یا هم د نشې په حالت کې پاتې کیږي. نو په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول څښل د اسلام په سپېڅلي دین کښې چې خپله ورته شراب ویل کیږي، چې د شراب څښل قطع او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو، د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کیږي، چې فینول خپله خالص فینول خپل یوه جامده بلوري بیرنګه ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کیښودل سي، ګرانو زده کوونکو، فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځان ته په غوره کولو سره منځته راځي، او خپله فینول چې د یوه زهري ضد عفوني مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی، چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه، راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایتر وظیفوي ګروپ به څه شی وي، چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کیږي. چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یوه ګروپ سره تعویز شي، کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادیږي. چې موږ او تاسو د دوی عمومي فرمول وینو، چې په دې فرمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فرمول که چیرې ستاسو یاد وي، آر رنې رادیکال رابطه او ایچ، که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته څه شی په لاس راکوي؟ ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آیا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته څه شی په لاس راکړ؟ ایتر په لاس راکړي، چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو، ایتر خپله یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه، چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بېهوشه کوونکي یعنی په جراحي عملیاتو کښې د بېهوشه کوونکي مادې په توګه استفاده کېدله. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند، د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کیږي. د ایتر نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کښې د الکایل د کوچني پاتې شوني نوم او بیا د غټ پاتې شوني نوم یا هم چې خپله الکایل د الکایل نوم اخیستل کیږي، او په پایله کې د ایتر کلمه پرې زیاتوو. یعنی که چیرې د ایترو د دواړو خواوو بکې یو شان وجود ولري، د پاتې شوني نوم ته یې موږ او تاسو کولی شو چې د ډای کلمه ور زیاته کړو، او د ډای کلمه په اخیر کښې موږ او تاسو لیکو. خو د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د ځینو ایترونو نوم ایښودنه په دې اساس موږ او تاسو ترسره کوو. په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کښې د دې ایتر مرکب نوم ایښودنه موږ او تاسو وویل که چیرې د ایترونو په دواړو خواوو کښې د ایترونو دوالو خواوکشی بکی یو شان وجود ولری نو پدی اساس مولا تاسو د پاتشین نوم ته د دای کلمه اضافه کو زک چې دوالو خواوته یو شان وجود لري نو وای چې دای دوار طرفونه ته د میتایل وظیفوی گروپ وزه شوی نو وای چې دای میتایل او په اخر کې د ایتر کلمه ذکر کو چې دای میتایل ایتر پدی ډول سر مولا تاسو د ایترونو نوم شو دنه کو دوا مثال کې ګرانوس د کوونکو مو جاو تاسو وینو چی دلتا دوار طرفون تا بیا هم دیتا تیف سر بخی یو شان کا تیف شوی دی نو پا هم دی اساس ویو چی پا دوار طرفون کشی مور او تاسو بینو چی دا ایتایل گروپ وزا شوی دی نو وای چی دای یعنی دو دانی دا ایتایل گروپون دی چی یو دی طرف تا و بل حاغ طرف تا نو لمرای وای چی دای یعنی دو دانی دا ایتایل گروپون دی یا هم دای ایتایل او پا بلاخره پا خیر کشی دا ایتر کلمه اضافه کو چی دا ایتر وظیفوی گروپ نو وای چې دای ایتایل ایتر په همدې اساس د یو بل مرکب نوم ده چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر د بې ځکه میتایل ایتایل تاسو چې دواړو خواوې بکې یو له بل سره فرق کوي یو طرف ته ایتایل له بل طرف ته میتایل دا میتایل سو دا طرف ته ایتایل سو نو وای چې لومړی د کوچني بکې یا هم د لومړی د کوچني پاتشینه نوم اخلو چې میتایل ده بیا د غټي پاتشینه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په اخیره کښې د ایتر کلمه ذکر کوو نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې الدهایدونه وایو چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي که چیرې یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویز شي د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ موږ ته پلاس راکوي چې عمومي فرمولې ده آر په همدې ترتیب رابطه سي ایچ او چې دغه خپله د الدهاید عمومي فرمول ده چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولی شو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وزه کړو ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو مثال ته وګورو د بېلګې په توګه که چیرې د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویز شي یا یو ځای شي موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ که چیرې د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل چې د څه سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره عوض شي تعویز شي نو بالاخره موږ او تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي په همدې ترتیب نور مثالونه هم موږ ور تاسو ورکولی شو چې خپله د الدهایدونو نوم ایښودنه ګرانو زده کوونکو که چیرې د الدهایدونو نوم ایښودنه ته راسو موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ او تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم وروستۍ توره چې د هغه یعنی ای په ای ایل وروستاري باندې به بدلوو لکه میتان یا مثال بیوتان ده چې په پای کښې وروستۍ تورې ای تورې ده هغه ای تورې په ای ایل کلمه ورباندې اضافه کوو لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نومونه په همدې ترتیب سره وایو یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب هغه میتانل ده چې وګوري د میتان د ای وروستۍ تورې چې ای وه د ای پر ځای د ای ایل کلمه اضافه شوې ده نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل میتانل چې په منفي یوویشت درجو د سانتي ګرید کښې هغوی په ایشېدو راځي او په منفي دوه نوي درجو کښې دوی ویلې کېږي او دوی زیات د منحلېدو یا د انحلالیت فیصدي یې سل میلي ګرام پر سل ګرام پر ملي لیټر باندې ده په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده چې خپله موږ او تاسو یې وینو دلته د ایتانل مرکب چې ده هغه خپله په شل درجې سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي په منفي یو سلو درویشت درجو کښې دوی ویلې کېږي او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده په همدې ترتیب پروپانل ده بیوتانل ده پینتانل ده چې پروپانل په خپله په نه څلوېښت درجو کښې په جوش راځي او په منفي یو اتیا درجو کښې ویلې کېږي بیوتانل په پنځه اویا درجو د سانتي ګرید کښې په جوش راځي په منفي اووه نوي درجو د سانتي ګرید کښې ویلې کېږي پاندیا اساس دا د دوی هغه فرمولونه دي د الدیهایدونو د وظیفوي ګروپ اساس باندې. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح سوي دي، هغوی ته به تاسو درست ځواب ورکوئ. لومړی سوال: الدیهایدونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم: د میتانل الدیهاید بل نوم څه شی ده؟ دریم: د میتانل مادې څخه چیرته استفاده کیږي؟ په همدې ترتیب څلورم: ایتر څه ډول ماده ده او چیرته کارول کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می اومنی گرانو زده کوونکو. هیله لرم چې جوړ او روغ او صحت مند به یاستی. زدیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د لسم ټولګي کیمیا مضمون اوولسم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعاملات، چې د 128 صفحې څخه پیل تر 129 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې کیمیاوي تعامل وپېژند. کیمیاوي تعامل ډولونه وه: تعویزي تعاملونه وه، رجعي تعاملات وه، یو ګونې تعویزي، دوه ګونې تعویزي تعاملات. موږ او تاسو ولوستل. راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو کیمیاوي معادلې مفهوم پېژنو، کیمیاوي تعامل کښې هغوی ټول پېژنو چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله یا هم کیمیاوي معادله کښې کیمیاوي تعاملونه موږ او تاسو ته بیانوي چې په هغوی په سمبولونو او د مرکباتو د فرمولونو په واسطه سره لیکل کېږي. یعنې هغه مواد چې په تعامل کښې برخه اخلي، د تعامل کوونکو موادو یا د لومړنیو موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړنیو موادو د تعامل په پایله کې حاصلېږي، هغوی بیا د تعامل د محصول په نوم سره یادوو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني، د بېلګې په توګه اوسپنه یو عنصر د بل عنصر سره چې سلفر ده، د دوی دواړو تر منځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کېږي، چې دغه تعامل هغه د جاز قوه چې د دوی د تعامل سبب کېږي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل وایو. او بالاخره د دوی څخه محصول مواد لاس راځي. هغوی چې لومړنیو مواد چې د تعامل کینې خواته ویني، دوی د لومړنیو موادو یا تعامل کوونکو مواد په نوم یادېږي، او د دوی دواړو د تعامل څخه وروسته چې کوم مواد په لاس راځي، هغوی ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. همدا ترتیب د عنصرونو او د فرمولونو یا هم د مرکباتو هغه د فرمولونو او سمبولیک نښې پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې یو معادله ترتیب کو. مخکې له دې چې موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ترتیب ولیکو، باید د تعامل ډول او د هغوی د موادو فرمول موږ او تاسو وپېژنو، چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې وه چې سمبول خپله د یو عنصر سمبولیکه نښې ته ویل کېږي، او فرمول چې و خپله د یو مرکب او یا د یو مالیکول هغه اختصاري نښې ته فرمول ویل کېدل. چې موږ او تاسو په دې ځای کښې شوینو چې فیرس خپله د اوسپنې یو سمبول چې په اف ای سره ښودل کېږي، دې نه چې او سلفر هم خپله د یو عنصر دی چې سمبول یې یا سمبولیکه نښه اس سره ښودل کېږي. خو د دواړو د تعامل څخه وروسته یو مالیکول یا یو مرکب لاسته راغلی دی، چې دغه مرکب چې تاسو وینئ د عناصرو سمبولیکه نښه یا اختصاري نښه د خپله یو فرمول دی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو لپاره د دې لپاره چې کیمیاوي معادله خپله د عملي تجربو یو پایله موږ او تاسو ته بیانوي، د هغو موادو د دوی مواد چې د لیدلو او د لمس کولو وړ دي. د کیمیا یوه موخه دا ده چې د اصولو او قوانینو کشف کول او د هغه پوره کول دي. نو د تعاملاتو د محصولاتو ګراندېونه هم کولی سي، که څه هم موږ او تاسو د یو کاغذ پر پاڼې لیکنې په سمبولیک ډول سره د تعامل کوونکو موادو او د محصول موادو د ځانګړتیاو پوره نمایندګي موږ او تاسو ته راشي، خو بیا هم کیمیا پوهان کوشش کوي چې کیمیاوي معادله په سمه او په پوره ډول سره په پام کې ونیول سي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو د یوې کیمیاوي معادلې د لیکلو لپاره پسې معنا سره وپېژنو، بېلابېلې لارې لرو چې موږ او تاسو مخکې له هغه څخه چې موږ او تاسو هغه بېلابېلې لارې وپېژنو، په کیمیاوي معادلو کښې د ځینو سمبولونو استعمال دي چې هغو باید موږ او تاسو په یاد اوسي. د بیلګې په توګه په یو کیمیاوي معادله کې ګرانو زده کوونکو کچیرې د یو مادې تر څنګ په دې ترتیب سره جی لیکل شوي موږ او تاسو وایي چې دا ماده د ګاز په حالت کې د کچیرې ماده د مایع په حالت کې وي بیا لیکي یا ایل تر څنګ لیکل کیږي او کچیرې جامد حالت کې اوس بیا ایس لیکل کیږي او کچیرې اوبلن محلول بیا ای کیو لیکل کیږي او د غس په ترتیب سره سلوشن یعنی یا محلول او د غسې دلتا چې د خپل د تودوخ په معنا سره دا کچیر داسې یو حالت مول د کیمیاوي معادلو کې چې یو غش او د غش پر سر باندې نیکل یا هم یو داسې نور نور عنصرونه وجود ولري نو څه چې دا کیمیاوي معادله کې کوم مواد چې تعامل کوي د کټلس په شتون کې ترسره کیږي او په همدې ترتیب کچیر په دې ترتیب سره نو موږ او تاسو وایي چې تعامل د فشار او د تودوخ په شتون کې ترسره شوی دی اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ډولونه وایو چې موږ او تاسو مخکې هم ویل چې بېلابېلې لارې لرو یو د هغوی د ډولونو څخه په تورې لیکلې معادله ده سمبولیکه معادله ده توصیفي معادله ده او په همدې ترتیب شکلي معادله ده لومړی که چېرې موږ او تاسو وګورو د بیلګې په توګه موږ او تاسو مختلف مثالونه ورکولای شو چې تاسو وګورئ په تورې لیکلې ډول معادله چې ده موږ او تاسو د مثال په ډول وایو چې د چونې تیږه ده د تودوخ په موجودیت کې کاربونیک ګاز او د چا سره تعامل کوي د ژوندۍ چونې سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو څه په لاس راکوي د چونې تیږه په لاس راکوي یا هم ډبره په لاس راکوي دا خپل په تور لیکلې معادله ده او کچیر سمبولیک معادله ته د ځیر څوم د مثال په ډول کلسیم کاربونیټ دی ګوري د یو عنصر سمبول چې کلسیم د سی ایسر شدل کې کاربون د دوم عنصر دریم عنصر اکسیجن ده د دریو عنصرونو د تعامل څخه کلسیم کاربونیټ اوکسایډ کلسیم کاربونیټ اوکسایډ په لاس راغلی ده خپل دا چې شته دا د دې یو سمبولیک نښه ده او بیا تاسو وګورئ دی وایي دا تر څنګ یو په کوچني کاوس کې ایس لیکل شوی یعنی دا چې دوی دغه ماده په جامد حالت ده او تاسو د ویکتور پر سر باندې یو د تودوخې علامه ویني د چې دوی د تودوخ په شتون کې تعامل کوي کلسیم اکساید په جامد حالت لاس ته راکوي او کاربون ډای اکساید د ګاز په حالت باندې لاس کې لري د خپل یو سمبولیک معادله سو او توصیفي معادله به ګران زده کوونکي هغه لکه وای چې کلسیم کاربونیټ د تودوخې په اثر په کلسیم اکساید او د کاربون ډای اکساید په ګاز باندې ترجیح کیږي د تمو ژه تاسو توصیفي معادله وای ډیر ساده او آسان او کچیر شکلی معادلې ته زیر سوګران زده کوونکو په شکلی معادله کې شبیه تاسو زیر سی په دې ترتیب سره یعنی کچیر موږ او تاسو مختلف مثالونه ورکړو یو هم د اوبو مرکب یا د اوبو مالیکول چې موږ تاسو لاس راوړو په دې معادله کې د هایدروجن او د اکسیجن تعامل څخه اوبه لاس راځي په دې ترتیب سره تاسو وګورئ په دې شکل کې دا د هایدروجن هغه کمی موډلونه دي د اساس د هایدروجن دی او د اکسیجن دی دواړه یو بل سره چشکوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو دوه مالیکول سره شپ لاس راکی او په لاس راکی چې اکسیجن مرکزی اټم او هایدروجن نه فهمې ترتیب سره شوی دی ترتیب شوی دی او په همدې ترتیب سره د هغوی توزیع کم په همدې ترتیب سره موږ متوجه شو توزیع شوی معادله ده نو دا خپل یو شکلی معادله سو ګران زده کوونکو چې موږ تاسو د کیمیاوي معادله ډولونه پیژندل اوس چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کیمیاوي معادلې ډولونه وپیژندل راځو اوس د کیمیاوي تعامل ډولونه پیژنو چې عبارت د تعویزي تعاملات څخه دي تجزیوي تعاملات څخه ترکیبي تعاملات او په همدې ترتیب د سون تعاملات یا هم د سون مواد تعامل دي تعویزي تعاملات ګرانو زده کوونکو بیا په همدې ترتیب په دوو برخو ویشل شوي دي چې یو ګونی تعویزي تعاملات دي دوه ګونی تعویزي تعاملات راځو هر یوې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو لومړی راځو تعویزي تعاملات ته تعویزي تعاملات وګران زده کوونکو هغه تعاملات ته ویل کیږي چې یو اټوم د بل اټوم ځای ونیسي چې دې ته موږ او تاسو خپل تعویزي تعاملات وایي تعویزي تعاملات موږ او تاسو ویل چې بیا په دوو برخو ویشل شوی دی یو ګونی تعویزي تعاملات چې خپل د ساده تعویزي تعاملات په نوم سره یادیږي چې دا هغه تعاملات چې د یو خالص عنصر اټومونه د بل عنصر اټومونه اټومونه د مرکب څخه چې کله بې ځای شي او خپل په مرکب کې د هغه ځای ونیسي عبارت دی یو ګونی ساده تعویزي تعامل څخه دی لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او د پوتاشیم برومایټ په تعامل کې تاسو ګوري کلورین راځي د چا ځای د چا ځای نیسي د برومین ځای نیسي او برومین شکیږي د دې مرکب څخه بې ځای کیږي چې تاسو دلته وینئ پوتاشیم کلورایډ مالګ ورڅخه خلاص راغلی او برومین ورڅخه بې ځای شوی دی د ترتیب سره تاسو په دې معادله کې هم ویني چې موږ تاسو دلته وینو چې زینګ راځي د چا ځای نیسي د په دې ترتیب د میسو یا د کپر ځای نیسي او کپر چې شکیږي بې ځای کیږي. جته موږ او تاسو چې وایو تعویزي تعاملات، د تعویزي تعاملاتو یو ګونې ساده تعویزي تعامل وایو. راځو ګران زده کوونکو د تعویزي تعاملاتو دوه ګونې تعویزي تعامل یا دوهم ډول ته راځو چې دې ته بې دوه ګونې تعویزي تعامل وایي. دا تعامل چې د خپل د دوو مرکباتو د آیونونو ترمنځ، یعنی د دوو مرکباتو آیونونه چې شکیږي یو له بل ځایونه په یو مالیکول کې نیسي. یو آیون راځي د یو مرکب په د آیون ځای نیسي او بل مرکب آیون راځي د بل مرکب په آیون د آیون پر ځای باندې ځای نیسي. د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو یو ښه مثال اے بی یو عنصر فرض کړي چې دا یو مرکب دی، د یو بل مرکب سره تعامل کوي. په دې ځای کې راځي د سی پر ځای باندې دلته وس کیږي، د دې آیون ځای نیسي او په دې ترتیب سی راځي بیا د اے ځای نیسي. چې تاسو ویني اے بی جمع سی بی داسې په ترتیب سره یو نیو مرکبات ورڅخه لاسته راځي. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ، موږ تاسو یو مرکب د سرپ کلورایډ لرو او بل لیتیم سلفیت لرو. په دې د دې دواړو د تعامل څخه موږ تاسو وینو چې یو عنصر راځي د دې آیون راځي د چا سره، همدې ترتیب سره د لیتیم راځي د کلورین سره یو ځای کیږي. لیتیم کلورایډ د آیون رالی د دې آیون ځای ونیوي او په همدې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې سلفیت راځي د سرپو سره یو ځای کیږي، د سرپو سلفیت په لاس را کوي چې دا خپله دوه ګونې تعویزي تعاملات شول. او ګران زده کوونکو، تعویزي تعامل اوس راځو تجزیوي تعامل ته، چې دا هم د کیمیاوي تعامل یو ډول دی. چې په دې ډول کښې موږ او تاسو وینو چې تعاملات په دې ډول تعاملات کښې ځینې مرکبات د تودوخې، برېښنا او په همدې ترتیب د میخانیکي ټکرونو د نور یا د رڼا په واسطه سره تجزیه کیږي او په ساده موادو باندې بدلیږي. ځینې لوی مرکبات لکه تاسو چې دلته وینئ، د مثال په ډول اے بی یو مرکب دی. تودوخه په شتون کې چې کله تودوخه ورکول سي، هغوی په ساده موادو باندې یا بسیط موادو باندې تجزیه کیږي اے او بی سره. که چیرې موږ او تاسو وګورو د سیماب اکساید ته که چیرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي، بېرته موږ او تاسو دوه اټومه سیماب او په همدې ترتیب سره اکسیجن په لاس راکوي. او که چیرې خپله د اوبو مرکب ځیر شو، اوبو ته یو اندازه چې شي ورکړو تودوخه ورکړو، د تودوخه په شتون کښې کیدای سي چې هغوی چې شي باندې په هایدروجن او اکسیجن باندې تجزیه سي، چې هایدروجن او اکسیجن خپله یو ساده مواد سوه. موږ او تاسو ویله چې دا تجزیوي تعاملات دي، چې همداسې کیدای سي چې د برېښنا په شتون کښې هم یو تعامل ترسره سي او دغسې په ترتیب سره نور کټلستونه هم وجود ولري چې د هغوی په نتیجه کښې دوی سیاسي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ترکیبي یعنی جمعي تعاملات لرو. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې په پایله کښې دوه یا څو موادو سره یو ځای کیږي او د هغوی له یو ځای والو څخه یوه نوې ماده، یو نوی مواد موږ او تاسو ته چې شکړي په لاس راکړي. د بېلګې په توګه یو یا څو نوه مواد یوه یا څو مادې یو ځای کیږي، اے جمع بی یوه او بله ماده سره یو ځای سو، په نتیجه کې اے بی یو نوې ماده یې لاسته راکړه. یا اوسپنه د سلفر سره یو ځای کیږي، فیرس سلفر په لاس راکوي. یا مثال اوسپنه د کلورین سره یو ځای کیږي، د اوسپنې کلورایډ په لاس راکوي. یا د بېلګې په توګه سوډیم یو عنصر یو نوه ماده د برومین سره تعامل کوي، سوډیم برومایډ په لاس راکوي. او په همدې ترتیب سره لیتیم د اکسیجن سره یو ځای کیږي، لیتیم اکساید په لاس راکوي. دا ټول هغه ترکیبي یا جمعي تعاملات وو. زده کوونکو، اگزوترمیک او اندوترمیک تعاملات هم وایي، چې دا هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمېرل کیږي. کیمیاوي تعاملات د انرژي د جذب او د ازادولو لپاره، له دې کبله موږ او تاسو پر دوو برخو، یو دا چې اگزوترمیک تعاملات او بل هم اندوترمیک. اگزوترمیک تعاملات بیا هغه ډول تعاملات ته ویل کیږي چې هغوی د تعامل محصول سربیره یوه اندازه انرژي او تودوخه او د رڼا په شکل سره چې شکوي ازادوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، سوډیم هایدرو اکساید د ایچ سی ایل تیزاب سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلورایډ، اوبه او یوه اندازه انرژي په لاس راکوي. او اندوترمیک تعاملات بیا هغه تعاملات ته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو، چې هغوی د انرژي په مصرف رسوي، یعنی هغه تعاملات چې انرژي د جذب سره ترسره کیږي، یا هم هغه تعاملات چې تودوخې ته اړتیا پیدا کوي اندوترمیک تعامل بلل کیږي. لکه تاسو چې دلته کلسیم کاربونیت ویني، د تودوخې په شتون کې دوی کولای سي چې په نورو مرکباتو باندې تجزیه سي، چې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید دي. رانو ګرانو زده کوونکو، د لوست د ارزونې برخه ته یو څو سوالونه دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړئ. نن موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکې ورځ پورې لوست پورې ښه چاړې ولرئ.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پلوستا دو ما تکڑی چو پندو نا جانا پلوستا دو ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا